نشای قدر من اوریدونکو د خبرونه یو سات دوام کوي په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې در خبرو د غرازورې چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوزیانو د لیګلو پر مسلې غور کوي پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لري خو مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي او کوم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې تو مهمو خبرونو سر لیکونه د روسي د بهرنیو چارو وزیر دا تورن رد کړ چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي خبرداری ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدې چې د مې د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنگټن کې وکتل. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او وروسته یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني وضعیت سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی.
مې работаем с талибами для того чтобы реализовать
موږ له طالبانو سره کار کوو ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت یې وړاندیز کړی و عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي دي چې طالبان د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني، له شخړو د لاس واخلي او له تروریزم سره د اړیکې نه ساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو یې دا کړی و چې ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې ویلي و چې دې همکاري ته اندېښنه لري. افغان ځواکونو دولت مخالف وسلوال د کندوز د ښار له څنډو پشا کړی دي. د کندوز د سپینزر زون د پولیسو عمومي قمندان شیر عزیز کمال ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد له لوري تهدید و خو هلته د مخالفانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
زف قمندانان په همدې خان آباد سړک کې د غزف څلور ورځې کې مړشو. ملا جابر چمشاد عدیب ناصري چې ډېره غټ قمندان همیشه به کندوز ته دیده و نو دی د ملت
د کندوز تخار لویه لاره لا هم د ترافیک په مخ بنده ده. ویل کیږي چې د چاردرې لور ته طالبان او نور وسلوال د ښار له څنډو لږ تر لږه 2 کیلومتره پشا شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړل. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې حکمت الله او عبدالمالک د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال دا منلې ده چې دوی د داعش غړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه دوه کسان په پاکستان کې روزل شوي دي. پولیس وایي چې د داعش دغه دواړه غړي په جعلي پاسپورټونو افغانستان ته داخل شوي دي چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست له لوري د کابل ښار په 15 ناحیه کې ونیول شول. یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی دی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې ننداري ته وړاندې شي. د مړو اوښکو په نوم فلم باندې عباس محمدي درې کاله کار کړی دی. دا فلم نوی دقیقې دی. محمدي دوه زامن لري. د مړو اوښکو په فلم کې د دې ځوانانو په ګډون د محمدي د کورنۍ ټولو غړو کار کړی دی. تمه ده چې سبا دا فلم د ترکیې په شمال کې د ترابزون په ولایت کې ننداري ته کېښودل شي. د پاکستان ځواکمن پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دغه ډاډ وروسته له هغې ورکول کیږي چې تېره میاشت د پاکستان پوځ په یو غیر معمول اقدام کې پر حکومت په ښکاره د هغو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ چې د یوې ورځپاڼې لخوا د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه د خپرو شوو موضوعاتو په اړه حکومت تحقیقات کول. دغه انتقاد داسې اندېښنې زیاتې کړې وې چې ښایي پوځ بیا قدرت په لاس کې واخلي. د نواز شریف په ګډون چې مخکینی حکومت په 1999 کال د پوځ لخوا نسکور شو، پوځ څو صدر زمان له قدرت لرې کړی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون وویل چې د اندېښنو لپاره ځای نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداري ورکړل چې هیڅوک به پرې نږدي چې د مې د 19 نیټې د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. خامنئي پرون وویل که چا د ایران ملي امنیت ګډوډاو سخته څپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چېرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوریت د افتخار وړ وي، خو که چېرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر پښو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سخت دریځو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کې خامنه‌ای ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند دی چې د امریکا متحد ایالتونه به ډیر ژر له دې پرېکړې په شا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کوردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. اردوغان په انقره کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل د ډیر هیله مند دی چې له دغې تېروتنې ډیر ژر لاس واخیستل شي. بل ورته د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز میتس په سوریه کې د کوردانو د مسلح کېدو په ارتباط د واشنگټن پر همکاري ټینګار وکړ.
We will work very closely with Turkey in support of their security.
مقبله ترکیه سره د هواد د شمالي سرحد امنیت لپاره نږدې غړي هڅه وکړو. د اروپا جنوبي پوله ده او مقبله نږدې په ارتباط کې یو. مقبله د هر اندېښنې د لمنځوړلو لپاره په ګډه کار وکړو. تمه ده چې د مې په 14 د ترکیه ولسمشر په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. اردوغان وویل چې دای په دې لیدنه کې لیدنه کتنه کې د کوردانو د مسلح کېدو په اړه خپله اندېښنه له ولسمشر ترامپ سره شریکه کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې ده چې د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم جزو تامونو ته چې په سوریه کې له داعش سره جنګیږي وسلې ورکړي. د ترکیې ولسمشر د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې ته د یوې تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په واشنگټن کې وکتل. د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ترامپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکو سره غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې لاورف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټیلرسن سره د سوریې، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. ټیلرسن وویل چې دا خبرې موسکو ته د ده د تېرې میاشتې تر سفر راوروسته یو چانس دی چې دواړه هیوادونه خبرو ته ادامه ورکړي او نظر تبادله کړي. د اپریل په میاشت کې ټیلرسن ویلي و چې له روسیې سره اړیکې ښه نه دي او رغېدو ته اړتیا لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او د خبرونه په پاتې برخه کې چې د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونو ته ځانګړې شوې او چې بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان پکې وسلې او مهمات ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په واشنگټن کې خبرې وکړې او دغه خبرې ګټورې وبللې. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل مو په افغانستان کې د ښکار وسایل چې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي موضوع څېړلې.
زر کې څوک ورته څوک سیسی ورته وایي، یا کزلاخی یا ورجنه د نور مرغانی کنه لکه شمتولی کنه د غیی ورجنه د خبره چرایز منګ سره په چرایز یولو په دې چرایز کې ورجنه ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګیږي.
Mm. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. اوس مهال د بریتانیا 1500 سرتیري په افغانستان کې حضور لري. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د بریتانیا د سرتیرو شمیر زیات و. د بریتانیا ډیری سرتیري هم په هلمند کې دیره و چې ورته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ناتو په دې اعلان پسې چې په افغانستان کې نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي، ډنمارک هم د اضافي عسکرو استولو ته چمتو شوی دی. دغه هیواد اوس شاوخوا 1500 سرتیري په افغانستان کې لري. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د بریتانیا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ماموریت کې به خپله برخه واخلي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تیره ورځ په لندن کې خبري وکړې. تر دې خبرو وروسته د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د بریتانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او اوس شاوخوا 1500 بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغو ځواکونو د شمېر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پرېکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14000 نړیوال ځواکونه شته چې 8400 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1500 نورې له تروریزم سره مبارزه مخته وړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناتو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناتو او بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو بریتانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دی چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیري ولي شي. خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له وروستۍ پریکړې ته نه دی رسیدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1500 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوي دي چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي چې په هغې کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
بریتانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. بریتانیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په اوس وخت کې شاوخوا 1500 سرتیري لري. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې د افغانستان ته د امریکایي سرتیرو له استولو سره به د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې په پوځي هڅو کې خپله ونډه زیاته کړي. نړیوالو ورځپاڼو هم په وروستیو کې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د استولو پر موضوع ډېرې لیکنې کوي. اجمل آن د یو شمېر لویزو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتولو د غوښتنو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. لیکوال وایي پینټاګون د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د جګړې د سختولو لپاره افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او په افغانستان کې امریکایي قمندانانو ته د نوو واکونو د ورکولو په هدف فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په باور له مهمو وړاندیزونو یو وړاندیز کوو منل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل په مستقیمه توګه طالبان په نخښه کړي. دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شوو مقرراتو پر بنسټ امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولای شي پر طالبانو بریدونه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دوه ګونی رول لري. یو شمېر امریکایي سرتیري د طالبان او القاعده شبکې او داعش په شمول د سختریزو ډلو پر ضد عملیات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکایي سرتیرو یوه بله برخه له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې ناسم دښمن. د لیکنې په وینا په تیره یوه میاشت کې افغان او امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په نوو تهاجمي عملیاتو کې ښکیل وو. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي د دې ښه چانس شته چې د داعش وسلواله ډله په 2010 میلادي کال کې له افغانستان څخه محو شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د داعش ډلې د خراسان څانګې ځپلو ته د امریکا زیات اندېښنه او فکر د دې سبب شوی چې د امریکا پاملرنه له یوې بلې ډېرې مهمې او بیړنۍ مسلې واوړي او هغه د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې دي. هغه ډله چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پر یوه د پام وړ برخه کنټرول لري. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمخفتش وایي د افغانستان په سلو کې 40 برخه خاوره یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او یا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور سره لدی چې د داعش ډله او طالبان په افغانستان کې بیلابیل هدفونه لري او له یو بله مختلف ګواښونه یې رامنځته کړي. د افغان او لویدیځ څېړونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو بشري ځواک د داعش په مقایسه 50 چنده زیات دی.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر دینی مدرسې او ښوونځي څاري چې د دولت وسلوال مخالفان ورڅخه ناوړه ګټه پورته نه کړي په کې وسلې او مهمات ځای پر ځای نه کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست پرون ویل چې د دولت وسلوال ډلې هڅه کوي چې د پخوا په څیر یو ځل بیا له جوماتونو او ښوونځیو کار واخلي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي چې یو کافي اندازه چې یو شمیر وسلې چاودیدونکي مواد نظامی لباسونه او جعلی پلیټ لرونکي موټرونه ایل یو خصوصي ښوونځي څخه په وروستیو کې ترلاسه کړي دي. نور حاله د وسل وسال پر پورت کې
لا یو شمیر ښوونځیو په ځانګړې توګه له خصوصي ښوونځیو څخه د پوځي استفادې په تړاو په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي له ښوونځیو څخه د غیر قانوني کړنو د مخنیوي په هدف یو شمیر ښوونځي د پولیسو تر څار لاندې دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعضي مکاتب ما زیر نظارت داشت،
یو شمیر ښوونځي زموږ تر څار لاندې وو او دی هم هغه د دې لپاره چې له دې ځایه ناوړه کړنې ترسره نه شي. همداشان هغه مدرسې او خصوصي ښوونځي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ځکه دښمن له هرې ممکنې لارې غواړي ګټه واخلي، خو د خلکو پورې هم اړه لري چې څنګه یې مخه نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کابل پولیسو د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال د جابر بن حیان په نوم د یو خصوصي ښوونځي څخه یوه اندازه وسلې او مهمات کشف او ضبط کړل. د کابل امنیه قمندان حسن شاه فروغ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ښوونځي څخه یو میل راکټ انداز د لس پیره مرمیو سره یو ماشینداره 9 میله مختلف نوع وسلې بې هوښه کوونکي سپرې نظامی بوټان او جامع د مخابره دستګاه یو زری د تعقیبي موټر سره چې د ترافیکو د موټر پشانده د جالی پلیټ سره د پولیسو لاس ته راغلی.
پلیټ سختګي موټر زری موټر
سختګي پلیټ زری موټر تعقیبي موټر چې د ترافیکو د موټر پشانده چې تورستان پکې کینوي ساتونکو هم چې په ځی لباس پرتن وو او د ترافیکو موټر مخته چې دوی بدرګه کوي او بیچاره پوسته چې هم ویني فکر کوي کوم ملما ده یا پلاوی راځي خارتنه نووزی او هر ډول د سیساو توتیه چې زرو غوړی کوي
تاو تاو د سیساو جناتک بخای میزنه.
د کابل امنیه قمندان وایي چې لا تر لاسه شو وسلو څخه په تیر کې د قتل او وژنو په ماریدو کې استفاده شوې ده. د نوموړي په خبره دغه ښوونځی د ملي شورا د یو پخواني غړي ده او د دغې قضیې په اړه شپږ کسه نیول شوې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د امنیې قمندانۍ دا اداره دوي چې ګوندې دغه وسلې او مهمات دې له ښوونځي څخه ترلاسه شوي وي. د نوموړي په خبره دغه وسلې د ښوونځي د مالک له کور څخه ترلاسه شوي، خو د پوهنې وزارت په اړه څېړنې کوي.
وسایل جنگی یا جنگ افزار از مکتب خصوصی
وسلې له خصوصي ښوونځي څخه نه دي ترلاسه شوي، بلکې د ښوونځي د یو خاون له کوره پیدا شوي. د ودانۍ په یو برخه کې ښوونځی ده او بله برخه یې د خاون کور ده. لا دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پولیسو له لورې د یو ښوونځي د خاون له کوره د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې خصوصي ښوونځي د دوی تر څار لاندې دي او د غیر قانوني فعالیتونو په صورت کې به امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې له دې ولایت څخه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د دې ولایت امنیه قومندان سمود مخکې له وسلوال طالبانو سره د روسي پوځیانو د حضور او همکاري خبره کړې وه چې په دې اړه کره شواهد هم نه دي وړاندې شوي، ثبوت یا اسناد. اوس د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو او داعش سره لاس یو کړی دی او په پالانومې سیمه کې خلک له کورونو باسي او د ځای لپاره اډې جوړوي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې داعش او وسلوالو طالبانو لاس سره یو کړی او څه باندې سل کور ازارت کمی له خپل کورونو څخه ایستلی او د ځان لپاره یې استوګنځای جوړ کړی. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیه قومندان ملا سمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په پالان نومې سیمه کې داعش د وسلوالو طالبانو په همکاري اوس خلک د کورونو څخه باسي او د ځان لپاره مرکزونه جوړوي. نوموړی وایي چې د پالان په دغه سیمه کې حضرت کمی مشکي او دغه سیمه د زابل د دایچوپان سره نښتې ده.
دوی داسې یو تصمیم وه طالبانو ورته جوړ کړی دي و داعش ته، چېرته یو منطقه ده د پالان په نامه ده، و دې ته دوی اوس هزاربیان پروس کال بار کړي دي. و دې ته دوی سیمه توجه کړي دي چې تیس فعالته کورونه واړوي او یو څه منطقه بیا نور د دغه په ششپر ده. و دې ششپر ته دوی ورته خبره ورته کړې ده چې دا فارسبانان به بار کړو، دغه به دغه کور دا ځای به تی ته در خلاص کړو. دوی په خپل مابین کې داسې یو تصمیم لري.
شاغلی ملا سمد دا هم ویل چې په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر روسان له وسلوالو طالبانو سره لیدل سوي دي. نوموړی وایي چې دغه روسان یې د دغې ولسوالۍ په متکزو هډه کې له وسلوالو طالبانو سره خلکو لیدلي چې درې نفره و، یو نر او یوه یې ښځه او همدارنګه یو ژباړونکی وو. نوموړی وایي چې زه اسناد په لاس کې لرم خو تر اوسه پورې دغه اسناد له رسنیو سره نه دي شریک کړي. بیا هم ښاغلی ملا سمد
موږ اسناد داسې اسناد زه خپله لرم چې یو دانه نر و، یو دانه ښځه و، یو دانه ترجمان و، یو دانه لن فوزر موټر ورسره و. دغه خو ماته خپل عکسونه وسم ما سره ستا سړي عکسونه اخیستي و. د دلیل رسه استاد موږ د خاص اورزګان ولسوالۍ ته د متګلو اډه د دغه اډې ته راغلي وو.
دا په داسې حال کې ده چې څومره د مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې داعش د اسلامي دولت ډلې په فعالیت پیل کړي او په خبره چې د اورزګان ولایت لپاره د وسلوالو طالبان نومول سوی والی په نامه د شیخ هم له وسلوالو طالبان څخه بیل سوی او د داعش سره یو ځای سوی. خو په اورزګان ولایت کې د څلرمې پل لیوا قومندان هم دا منل چې ځینې سفارتي معلومات ترلاسه کړي خو ویل چې کره اسناد په لاس کې نه لري. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت په شمال ختیځ برخه کې پرتا یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د زابل د دایچوپان سره ګډه پوله لري او له تیرو نه میاشت راهیسې لار له ترینکوټ سره وسلوالو طالبانو د ترافیک پر مخ تړلې. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت ځای اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه ښیي. په اورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤل جاوید خپلواک له مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
خو یوه خبره ده، زموږ اندېښنه دا ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د افغانستان د تباهۍ دپاره دي او زموږ بچان تباه کېږي په دې کې. هغه که د دولت د خواهي که د دوی د خواهي د جنګ تر مابین د اور په لمبو کې سوځي دغه لوی مشکل دی. زموږ مدني ټولنو اندېښنه هم دا ده چې دولت باید اورزګان د جدي توجه وکړي او د دغه وسلوالو ډلو مخه ونیسي.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د اورزګان ولایت سبانې نیو سلنه خاوره لتیرو نه میاشت راهیسي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیه قومندان د وروستۍ ادعا په باب مو واورېده چې وایي طالبانو او داعش د دې ولسوالۍ په پالان نومې سیمه کې لاس سره یو کړی او د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو باسي او د خپل ځان لپاره پکې ځایونه جوړوي. په عین حال کې امنیه قومندان دا یو ځل بیا وکړه چې په سیمه کې روسي پوځیان لیدل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوي. خو په مرکز کې د امنیه قومندان او دغه راز د اورزګان د امنیه قومندان مخکنیو څرګندونې مو چې کله د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مطرح کړي دوی دغه ادعاوې نه دي منلي او نه هم رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په رښتیا هم روسي پوځیان په سیمه کې له طالبانو سره همکاري کوي که نه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د امنیتي ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې د تیر سیستم یا د وات له نړیوال ترانزیت څخه افغانستان مناسبه ګټه پورته کړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته افغانستان توانېدلی چې د تیر سیستم یا د واټ د نړیوال ترانزیت له لارې یوازې 10 کانټینرونه مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. د دغه خونې مرستیال محمد یونس مهمند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیر سیستم په اړه د عامه پوهاوي په ملي کانفرانس کې وویل چې په دې موده کې نورو هیوادونو په سلګونو کانټینر مالونه صادر او وارد کړي دي. خاغله محمد وای د دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشټواله د سړکونو ستونزې د تیر سیستم په اړه د موټر چلوونکو بې خبري لوی لارو کې له موټرو څخه د پیسو اخیستل او د ویزو په ورکړه کې ستونزې لامل شوی چې دغه سیستم په هیواد کې په سمه توګه پلی نشي.
مشکلات همگی شه که مشکلات نمی بود
ستونز شتا کوم صادرات چې شوی کابو 1206 غټیا کارګیر دی چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته صادر شوی دی. خو له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته یوازې ولس کارګیر صادر شوی دی. مونږ ستونز ارزو تر څو اړوند ادارې مرسته وکړي.
د خاغلی محمد په خبره د تیر سیستم لالار کې دی شي چې افغان سوداګریز مالونه ترکیه، تاجکستان، قزاقستان، ایران او لیتوانیا ته صادر شي. تیر سیستم یا د واټ نړیوال ترانزیت یوازینی لار ده چې باروړونکي نقلي وسایط پرې کولای شي چې سوداګریز مالونه په خوندې او ارزانه توګه نورو هیوادونو ته ولېږدوي. افغانستان په 1915 میلادي کال کې دغه سیستم د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو د نامنیو له امله تر یو وخت پورې دغه غړیتوب له لاسه ووت. خو په 2013 میلادي کال کې بیا وتوانید چې دغه کنوانسیون غړیتوب خپل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اقتصادي ودې او سوداګریزې پراختیا لپاره د تیر سیستم د پلي کولو په لاره کې پراته خنډونه له مخې لرې کړي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر سیستم د پلي کېدو په لاره کې پرتی ستونزې منی خو وایي چې د پلي کېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي. د مالی وزارت مرستیال شفیق الله قاریزاده په دې اړه وویل:
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرکات
د گمرکونو په تشکیل کې د تیر سیستم د مدیریت جوړول د حمل او نقل د واټ سازمان ته د سرحدي گمرکونو لکه تورخم، حیرتان، اقینه، شیرخان بندر او همدارنګا د محصولي گمرکونو لکه کابل، هرات، بلخ، کندوز او اندخوی ورپیژندل. د ولایتو گمرکونو په تشکیل کې د داسې مامورینو ګمارل چې د تیر سیستم وکاروي او نقلي وسایط ته د تیر سیستم د پلي کېدو د پانو صادرول د غټول په پام کې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت د پالیسۍ مرستیال سید ولی سلطان ټینګار کوي چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته به د تیر سیستم پر وړاندې پرتې ټولې ستونزې هوارې شي.
او د یوې نوې سروې له مخې مکسیکو د نړۍ دوهم خونړۍ ځای خپل کړی دی. په مکسیکو کې د جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوې سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی. د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نښتو له کبله په دغه هیواد کې په 2016 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت شوي دي. په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 19,000 کسان ووژل شول. همداراز په 2016 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي. د راپور له مخې په نړۍ کې 10 لویې خونړۍ جګړې په سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې روانې دي. دا پنځم کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونه وه. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي. برتانیې میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي. د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه، ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات سوی چې جنایتکارې ډلې لکه سینالو کارتل، لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارتل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري. دوی پر امنیتي ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي. په یوه مورد کې د 2016 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو. د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هېواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي. په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول. په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکارې ډلې فعاله دي، نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود. د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول، او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، او یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه تورونه رد کړل چې وایي موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پاکستان ځواکمن پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شوو اندېښنو د لرې کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدي چې د مې د 19 نیټې د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به ډېر ژر له دې پرېکړې په شا شي چې په سوریه کې د داعش پر ضد کردي ځواکونو ته وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وکتل. په افغانستان کې خلک په کومو وسایلو ښکار کوي؟
زر کې څوک ورته څوک سیسی ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجنه دا نور مرغانی کنه، لکه شمتولی کنه، د غیی ورجنه د خبره چرایز منګ سری په چرایز یولو، په دې چرایز کې ورجنه ساچمی زیاتین او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانه پکې لګیږي.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. اساسي بشري حقوقونو بل 19 پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په واشنگټن کې خبرې وکړې، وروسته تر دې چې د جنوري په 16 ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې له یو جګپوړي روسي چارواکي سره ګوري. ډونالډ ترامپ دا خبرې ګټورې بللې دي، او لاوروف هم ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره شی خبرې لرلې، او دواړه لوري واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسي. موږ له ښاغلي لاوروف سره ډېرې ښې خبرې لرلې، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه ګټورې خبرې وې. موږ غواړو چې په سوریه کې دغه بدې وژنې ډېرې ژر ودرېږي، او ټول باید په دې برخه کې کار وکړي. د جنوري له میاشتې راپورې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. که څه هم پر دې خبرو د امریکا د ولسمشر د یوې ورځې مخکې پرېکړې سیوری غوړولی و. ټرمپ د سیشن بی پورس د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کامی برطرف کړ، او پرون چې له ټرمپ خبریال پوښتنه وکړه چې ولې هغه ګوښه کړ، د په ځواب کې وویل ځکه چې هغه شکار نه کاوه. ډېر شکار وایم، هغه شکار نه کاوه. جیمز کامی د هغو جنایي تحقیقاتو څارنه کوله چې تور پورې شوی دی چې د ټرمپ ملاتړي له روسي چارواکو سره اړیکې لري. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبریالانو ته له سرګی لاوروف سره د خبرو په اړه دا خبره هم وکړه. زه فکر کوم چې د سوریې په برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، ځینې پیښې رامنځته کېږي خو خبرې مو ډېرې مثبتې وي. د امریکا د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته سپینه ماڼۍ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي دي چې ټرمپ له لاوروف څخه غوښتي دي چې د سوریې ولسمشر او ایران چې دواړه د روسیې نږدې ملاتړي دي مهار کړي. د سپین ماڼۍ په وینا د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې او ټرمپ په دې برخه کې لاوروف ته وویل چې روسیه د دې مسؤلیت لري چې په بشپړه توګه د منسک د سولې تړون تطبیق کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د ولسمشر تر خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې لاوروف خبریالانو ته وویل چې ټرمپ له ماسکو سره داسې اړیکې غواړي چې عملاً پکې متبادله ګټه ولري. موږ نشو کولی چې ټول موضوعات په یوې لیدنې کې حل کړو. دا ښکاره ده او په واقعیت کې پر دغه لاره د تګ لپاره ښه نیت شته. لاوروف زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جولای کې د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادو په سرمشیزه کې غونډه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص،
زه هم خپلواک په سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلفه معنی لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنی ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د دې په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وخت ولري چې هغه کار چې د دې په نظر او د دې په مفکوره صحیح راځي هغه وکي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نور ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ د ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په سمانا دي، مونږ باید وایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو خاص خلک یا یو خاص افراد د سو مختصو یا د سو خاصو موخو په اړه راټولېږي او یو ټولنه سره جوړی او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې د دوی دي، هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاص او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلق غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته مونږ وایو سوي چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. مونږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاصې موضوع د حل فصل لپاره دغه لاریونونه پلاره واچوي، او یا هم دا کوي خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابته توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دی کوی سي د لاریونونه لار ته واچوي، او یا هم دی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اعتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم وایو، چې لاریونونه دي ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دي ته مونږ وایو چې لاریونو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لاري چارې پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایي چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 23مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اعتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې مونږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې. نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري، څنګه چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي، او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور سي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي، او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یې اشتراک وکړي. او برلوي دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شتمه ماده په دې اړه صراحت لري، او د جهاني د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې څلورمې ماده درشتم بند په دې اړه صراحت لري، او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده، او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي، نو باید دولت دغې معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري، چې یعنی دا ټولنیزه ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ته ضرر ونه رسوو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي، او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري، د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نه کړو، یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لاریونونه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې دغه لپاره موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو کار کړی؟ او که کړی مو وی نو له کومو وسایلو مو کار اخیسته؟
په دغه کې د دوی د خپې نخلی او د تیښتې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوې دي دغه کې بندیږي.
د دې چرایز کې ورجن ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګي.
اب هم را پکې کول، اب هم ربله کې تاول بل هغه هم ورته جوړاوه. هغه کې بنګاټه ورته بیا باندې
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمیر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبارخیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه یې فکر کړی، نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیلې لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته، او دغه وسایل بیا له یوه ځایه و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی، د علومو اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوي ژوند کوه، دوی خوراکي موادو ته ضرورت درلوده، او دوی په شاوخوا کې د څارویو تر څنګ پرنده ګان یا مختلف ژوي ژوند کوله. دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلوده، دوی د خوراک د پاره او یا هم د هغو د هغه نه د خطر نه د بچ کېدو پاره، د هغو د وژلو یا نیولو پاره تلاش کوله. لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستل شي هغه عادي د تیږو تیری فرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیریدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمیر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ، انسانانو تجربه زیات شوه، د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول، په هغې باندې به څاروي یا الوتونکي نیول. اما معاصر د ښکار وسیله آس د یال څخه به استفاده کول هغه دست خاصیت درلود، عموما د هغې پاره د الوتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلود چې دست پاسانه باندې تینگیده. پا کلیو که هغه وقت چه وار دیره وسیده دیره که دی الوتون که دینی ولو پاره کچونیانو یو قسمت وار پاکولا مزکه هلتای اغا نمیشیندل دیغینه بیا بطن که همده آس دیال نه جور شوی دام یخو وقتی چه الوتون که پریت دی دانه دی خوالل را پر راتل دوی اغا چنگک و یقی دام کش کواد دوی پشیب که دیگه پشیک بنددل ابی جواندی نیوان.
دو نموڑی پا خبره چی کل ناکل با دو وطنی لختو چخا جوری تکری هم د دام لپارا کارول که دی، خدا چارا تر دیر مسلکی نبریخی دا او د مرغانو د تختیدو امکانی زیاد و. د ننگرهار ولایت د خیوی ولسوالی اوسیدون که حمیدالله احمدی وای چی د دوی پسیمه که د مرغانو د ښکار ځانګړي طریقې موجود دي.
ننګرهار کې غریزي علاقې او دشت او باغونه ډیر دي، شنه علاقې لري. په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنی نیول دي، د هوسۍ نیول دي، او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي. لکه مونږ چې وایو دا بادي ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ غوري، او تیراندازونه دي، غولکې مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي، بودنه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي د هغه لپاره، د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانېږدي
د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي دغې کې بندېږي.
د نوموړي په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمی شوي، خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرییز ټوپک په وسیله ښکار کېږي. د کابل ښار اوسیدونکی ملک ګلزار بیا د خپلې سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږېدلی نوموړی وایي:
مرغان خو به موږ ورجنه دا سیسۍ نه دي، زر کې څوک ورته وایي څوک سیسۍ ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجنه دا نور مرغانې که نه لکه شمتولي که نه دغه یې ورجنه د خبره چرییز موږ سره په چرییز ولو په دې چرییز کې ورجنه ساچمې زیاتې او ډس پې باندې کوو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګېږي، ډېرې ناستې که نه، یا دانه یو جیکې ورته واچو چې دلته دانه واچو ورته راجمه سي ډس پې باندې کوو یولو پنځه شپږ دانې لس دانې هر څو چې ولګېدل که نه، او که چېرته ورجنه د خبره ډس پې نه کوي نو هغې ته بیا موږ دام ږدو چې اوربش یو یو شی بل شی ورته اچو که نه وریځي دې ته راټولېږي دام کې نیول کېږي، څوک له پښو نیول سوي څوک له سره نیول سي څوک له وزرو نیول سي که نه چې پرته کې وژي که نه.
ګلزار وایي چې یو شمېر مرغۍ یې په بادي ټوپکونو هم ویشتلي او هم یې په لیندکیو سره ډېر ښکار کړي دي. دا چې د هوسۍ یا غرڅه ښکار یې څه ډول کړی له نوموړي به یې واورو.
او پاتې سیورجنه دا یوولس ډزې ټوپک سرپوښ ټوپک به موږ ورته ویل که نه، دا لغمان کې به اوسېدلو نو موږ به بیا هوسۍ ویشتلې یا غرڅه به م وشته که نه، دا به م چې ویشتل نو دا په سرپوښ ټوپک به م وشتل نو هغه دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک، کلاشینکو په زر متره کې ادب بولي هغه په دوه زره متره کې ادب بولي سرپوښ ټوپک، نو د دې له خاطره به موږ یا غرڅه وشته یا به موسی وشته لډاس بم په باندې وکړو. اکثرت کوچی علم یا سرپوښ ټوپک زیات ساتي یا چرای زیات ساتي، اوسونه دا شمتولي کزلاخ او دغه مرغان به موږ په چرایز باندې وشتل او دا برګیان به م وشتل، غوبسې به م بیا لیندې اخېستي دا د غوله کې لیندې وي هغه به م دې تخیر کې پرتې وي میګوبسې به روان و را به م کاکړه ترک وبه م وشتله.
رحیم ګل کوچی وایي چې د زاڼو ښکار یې ډېر زیات کړی. دا چې د زاڼو ښکار د کومو وسایلو په واسطه کېږي هغه یې په اړه وایي:
هغه بیا داسې بندونه ورته جوړ کړي دا موږ په علاقه کې داسې نورونه لکه دا هغه دوه جګې پولې ورته وي بیا هغه کې اوبه پرېږدي بیا هغه کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کړي ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کړي بیا هغه زاڼې چې ګرځي دې ورته راکته سي دې کې بیا څه خلک دي هغوی ورته کوډنۍ جوړې کړي پټې چې کته سي بس دوی کته سي خوارانې بس دوی بس دې ډس پې وکړي څوک په دې باندې ښکار کوي څوک دامونه ورته ږدي لومه ده پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته داسې پټ کېږي دوی چې کوم ځای ته ځي جالې مالې ته که نه هغه د جالې په هغه کې ورته کېږي خوله کې ورته کېږي هغه چې کوم وخت کې دوی هلته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته شی دي بس میدا میدا گردی بس کرپ دی دام کې ونه خلی دی لومو کې څو ګرته لومه وای څو ګرته دام وای څوک چې بیا دا غټو وای مرغانو دا قیمتي مرغنو خو به اوریدلې تاسو به اوریدلې څوک چې دې ښکار کې بیا دې ته کوتره واخلي کوترو ته پانډوس جوړ کې خو پورې وتړي دا لومه بر اوا کې دا مرغه پیرا شین مرغه ورته وای کنه شین ورته وای کنه دا چې اوا کې ګرځي دا کوتره وخی او بس نو ته ورسره دو چار سی بس ون خلی بس هغه بیا دا ښکاریان بس ورسې راوینې سي.
درشپېته کلان رسول جان وایي چې د لیندې یا غولکې په وسیله یو شمېر کوچني مارغان ښکار کول. دا چې د غولکو جوړښت څه ډول دی نوموړی وایي:
ونه چې بدله شاخه وو ابه م راپرې کول ابه م ربونه چتاول بله هغه به م ورته جوړاوه هغې کې به م ګټه ورکړي بیا به م پېویسته لکه زرکان لکه شیسۍ دا شیان به هغې باندې راټولېده او دا به موږ پې ښکار کول لوم او دام به م ورته کېښوده هغه د شالکه غونجه به کېده هغې کې به سر ننویسته بیا به راواته بیا به کې نښ کېده دغه کار م کوله.
د لوګر اوسېدونکی روزي خان او غلام ګل وایي چې اکثره وخت د ډېرو ساده وسایلو په واسطه ښکار ترسره کېږي
مګر کانسې پکې نهسي دې تعلق وکړي مرغۍ خب نیسي بعضې وخت کې ډوډۍ ورته پکې کېږي هغسې مرغۍ ټونګه پې ولګي هغه پې راخلاص مرغۍ ونیسي سټ کې داسې لګم غونې شی به موږ ودرو لرګی به م پکې ورکړه هغه کې به دانه مانه واچوله پړی به م پکې اچوله لرې به ناست وو داسې کله به مرغۍ مرغۍ شی راټولې سي بس در به م داسې راټک ورکړه لرګی به راولې بس مرغۍ به له هغه نه لاندې سي لګان نه
ستنه کوندا کی ورتا دی غنمو کی اجوار کی ننه باسی ورتا هغه پور تار وتړي هغه سر ورختا کی ورتا سه مرغه یا چرګ مل سو کنس ډنګ په لګي هغه دغه ستونه کی ونه خدي چې ونه خدي بیا پدې برحمی سره را کشکاږي مرغه شاته دور کوي او خاري مخ کی زور کوي دام یو وسیله دی یو تخنیک دامه
روزی خان وای کڅه هم کار کړی خو په اوس وخت کې کار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي دایله نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخر دی ځان وساتي
ترنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.